ازادي راډیو درنو دوستانو د ازادي راډیو یو بل خبرونه پایل سو په دې خبري خبرونه کې چې تر درو بجو ده د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته معلومات درکو په دې خبرونه کې بو اوري چې د افغانستان حکومت وایي چې په ترکیه کې اداري چارې سمی او پر وخت تر سره شي نو دوی بشپړه تیاری لري چې د هغو کسانو جسدونه چې څورې مخکې په تور بهیره کې د وی بیړۍ د ډوبېدو لامل مرسول افغانستان ته ولېږدوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره په دې ارتباط خبرې کړې دي. نور رپورټونه هم لرو خو اول به جان اقال کوزید د دې ساعت مهم خبر نو وړاندې کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیه په بوکې د ډوبشو افغانانو د جسدونو ترلاسه کولو ته منتظر دي. د ناتو عمومي منشي له پاکستان سره د افغان حکومت د نږدې همکاري ستاینه کړې ده او د امریکا د خاص ځواک یو متقاعد پوځي چې وایي اسامه بن لادن په تندي وشتلې او خپل هویت ښکاره کړی. دا هم پوره خبرونه. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په تورې بهیره کې د ډوبشو افغانانو د مړو د انتقال لپاره د ترکیې د حکومت له لوري د اداري پروسې بشپړېدو ته په تمه دي. د دې وزارت ویان احمد شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه یوازې د دوه تنو مړي افغانستان ته استول شوي دي. د تېرې دوشنبه په ورځ یو کښتۍ چې دوه څلوېښت افغان مهاجر پکې سپار وو هڅه کوله چې په غیر قانوني ډول اروپا ته ولاړ شي د ترکیې په اوبو کې ډوبه شوې وه. د ناتو عمومي منشي د افغانستان د نوي حکومت ستاینه وکړه چې له پاکستان سره د نږدې همکارۍ هڅې کوي. ینز ستولنبرګ پرون په کابل کې له افغان چارواکو سره لکتنی او خبرو وروسته ازادي راډیو ته وویل
We discussed the situation in the region including the relationship between
دوی موږ د سیمې پر وضعیت افغانستان او پاکستان د اړیکو په ګډون وغږیدو. زه فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې افغانستان او پاکستان همکاري وکړي. له پاکستان سره د نږدې همکارۍ او رابطو په برخه کې زه د جمهور رئیس غنی د بیانونو ډیر هرکلی کوم. دا ځکه چې دواړه هیوادونه د افراطي ډلو له ګواښونو سره مخامخ دي. د ناتو عمومي منشي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره وکتل. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي روسیه چمتو ده چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په هغه هیواد کې د امنیت په ټینګېدو کې مرسته وکړي. ولادیمیر پوتین د ګډو ګټو امنیتي تړون د غړو هیوادونو پارلماني غونډې ته پرون په ماسکو کې وویل چې د افغانستان وضع د ټولې نړۍ پام ځان ته اړولی دی. د روسیې جمهور رئیس زیاته کړه افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته که چیرې د افغانستان وضع پیچلې کیږي هغه مهال روسیه دې ته تیاره ده چې له افغانانو سره د افغانستان په ثبات کې مرسته وکړي. د ګډو امنیتي تړون د غړو هیوادونو په پارلمان کې د افغانستان استازو هم د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه. په کابل کې د جرمني سفیر وایي هیواد به په تخنیکی برخه کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم ملاتړ ته دوام ورکړي. مارکس پوتزل دا خبره پرون په کابل کې وروسته له هغې وکړه چې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مشر ته د سفارت له لوري د فوټبال وسایل وسپارل. جرمني له 2003 کال را په دې خوا د افغانستان د فوټبال له ملي ټیم سره وخت په وخت د وسایلو مرسته کړې ده. د جرمني سفیر وویل چې دغو مرستو نتیجه ورکړې او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ډېر پرمختګ کړی دی. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د امریکا د خاص ځواک یو متقاعد پوځي چې وایي اسامه ابن لادن یې پر تندي وشتلی و خپل هویت ښکاره کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ځانګړو عملیاتو د ځواکونو د پټو ماموریتونو د ښکاره کولو یا نه ښکاره کولو په اړه بحث روان دی. 38 کلن رابرټ اونیل واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره مرکه کې ویلي د پر اسامه بن لادن دوی ډزې وکړې او هغه یې وواژه. د امریکا د سمندري خاصو ځواکونو یو پخواني او یو برحاله سرتیری اسوشیټډ پریس اډان سره خبرو کې منلی چې له اوږدې مودې راهیسې اونیل پر اسامه د ډزو او د هغه د وژونکي په توګه پیژندل کېږي. اونیل ویلي د ځکه د خپلې پیژندګلوۍ ښکاره کولو پرېکړه وکړه چې فکر یې کاوه نوم به یې نور خلک افشا کړي. تر دې مخکې د روانې میاشتې پر درېمه د نوموړي نوم د امریکا د پخوانیو خاصو ځواکونو په وېبپاڼه کې خپور شوی و. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي له شپږ سو زیات امریکایي عسکر چې له 2003 کال راهیسې په عراق کې خدمت کوو د کیمیاوي وسلو له خطر سره مخامخ ول. د ورځپاڼې په تېرې یوې میاشت کې د هغو عسکرو او پوځیانو مرکې خپرې کړي چې وایي په عراق کې له 1970 لسیزې څخه د پاتې شوو کیمیاوي موادو ساتنه کوله. ځینو پوځیانو ویلي دوی ته ویل شوي وو چې د مسلې په اړه به چاته څه نه وایي. د امریکا دفاع وزیر شک هیګل د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په اړه په عراق کې د امریکا د پوځ د سوابقو د څېړنې امر ورکړی دی. یوې امریکایي ورځپاڼې لیکلي دي چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په دې وروستیو کې د ایران ستر مذهبي مشر ته د اسلامي دولت له وسلوالو سره د جګړې په اړه یو لیک استولی دی. د اسلامي دولت وسلوال په عراق او سوریه کې فعاله دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې خبر ورکړی چې جمهور رئیس اوباما آیت الله علي خامنئی ته اکتوبر میاشت کې په یو استولی لیک لیکلي و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ هر راز همکاري د نومبر په 24 د ایران د اټومي لانجې په اړه لیکېدونکو موافقې سره ارتباط لري. دا څلورم ځل دی چې اوباما د خپل جمهوري ریاست پر مهال خامنئی ته لیک استوي. د سپینې ماڼۍ وایان جارج ارنس د امریکا د جمهور رئیس د لیک استول نه تایید او نه هم رد کړي دي، خو وایي د ایران په وړاندې د امریکا تګلاره یو ډول ده. د امریکا پوځ وایي په سوریه کې د خراسان په نوم پر افراطي ډلې 15 ځایه بریدونه کړي دي. د امریکا دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون یې خپره کړه وویل تر اوسه د دې برید د نتیجې په اړه پلټنه روانه ده. په خبر پاڼه کې راغلی ویل شوي په دې بریدونو کې ممکن د خراسان د افراطي ډلې یو شمېر نقلي وسیلې ویجاړې شوي وي. یو امریکایي چارواکي ویلي د دې بریدونو اصلي هدف د ډیوید دروګیان په نوم یو مسلمان شوی فرانسوی دی چې د خراسان له افراطي ډلې سره د بمونو په جوړولو کې مرسته کوي. د امریکا دفاع وزارت خراسان ډله د القاعده شبکې اړوند ډله ګڼي او وایي د دې ډلې وسلوالو غوښتل چې په اروپا او امریکا کې بریدونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو پخوانی امریکایي ډیپلوماټ او د پاکستان د چارو کارپوه تر فدرالي جنایي پلټون لاندې ده. واشنگټن وایي د رابن رافیل د فعالیتونو په اړه پلټون کې له امنیتي ارګانونو سره همکاري کوي. نوموړی پخوا په تونس کې د امریکا سفیر او په دې وروستیو کې پاکستان ته د ملکي مرستو په برخه کې د لوړ پوړي مشاورې په توګه دنده ترسره کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایندې جین ساکی وویل له وزارت سره د رافیل د کار موده د روانې میاشتې پر دویمه پای ته ورسېده. د رابن رافیل امنیتي جواز تېره میاشت منسوخ کړ شو. نوموړی په 2015 کال کې د امریکا د بهرنیو خدماتو له څانګې تقاعد شوی و، خو بیا په 2009 کال کې پاکستان ته د پرمختیایي او ملکي مرستو د څارنې مسؤله شوه. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه وایي له نوموړي څخه روانې پلټنې د یو بهرني هیواد لپاره د جاسوسۍ له موضوع سره تړلې دي، خو د پلټنو څرنګوالی تر اوسه نه ده په ډاګه شوی. او د پاکستان د پولیسو یو افسر هغه سړی وژلی چې د کفر په ویلو تورن شوی و. چارواکي وایي توفیل حیدری د چهارشنبې په ورځ د اسلام پیغمبر ته د سپکو سپورو ویلو په تور په ګجرات ښار کې نیول شوی و. د راپورونو له مخې په پنجاب کې د پولیسو یو افسر فرزاد نوید د تورن پرون په تبر وواژه. ویل کېږي چې توفیل حیدری په ګجرات کې د سنیانو د یو اقلیت ډلې مربوط و. د بشري حقوقو فعالان له پاکستانه غواړي چې دین ته د سپکاوي قانون لري کړي. د بشري حقوقو فعالان په دې باور دي چې دا ډول تورونه ډېر کله خلک د شخصي عقدو له امله پوري کوي، خو اسلام آباد تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
په دې خبر خبرونه کې به ورسته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په حواله واوري چې وایي افغان حکومت د هغو کسانو د جسدونو لېږدولو ته تیار دی چې څو ورځې مخکې بیړۍ په تور سمندرګي کې ډوبه شوه.
در صورتی که آخرین کارهایی
که چیرې ترکی چارواکي په ورسته اداري مراحل نن هم بشپړ کړي په استانبول کې د افغانستان
افغان حکومت وایي د ترکیه حکومت په اداري چارو کې ځان کړی دی. په دې خبرونه کې به په ریپورت کې واوري چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي افغانستان ته د پاکستان د پاوځ د مشر سفر مثبت و، خو یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه سي تګراتګ او لیدنې کتنې د اړیکو له شوالي سره مرسته نه کوي. ولی
چین او افغانستان یو مهم پرمختګ دا دی چې د چین او افغانستان اړیکې پراخیږي. داسې ښکاري چې چین به اوس د افغانستان د
د افغانستان چین او پاکستان ترمنځ د اړیکو پراختیا په افغانستان او پاکستان کې د اړیکو پر څرنګوالي څومره اغیز کړی. په دې ارتباط په خبرونه کې یو تفصیلي رپورت لرو. په همدې خبرونه کې به د نورو مطالبو ترڅنګ د ساينس او ټکنالوژي ځانګړی ونیس پروګرام واوري. د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم خبرو. اول مطلب مو د افغانستان د بهرنی چارو د ویان د بهرنی چارو وزارت د ویان نننی څرګندونه باندې راڅرخي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د هغو افغانانو جسدونه دوی رالېږدولو ته تیار دي چې څو ورځې مخکې بیړۍ په توره بهیره کې ډوبه شوه او مړه شول. دا پیښه د تیرې دوشنبې په ورځ وشوه. د 24 افغانانو بیړۍ چې په غیر قانوني ډول له ترکیې څخه اروپا ته روان و په سمندر کې ډوبه شوه او ګڼ شمېر کسان پکې مړه شول. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوو مړو شویو کسانو له جملې یوازې د دوو تنو جسدونه کابل ته لېږدول سوي دي. دا چې نور ولې پاتې دي، قسیم سولمل یې له کابل رپورټ وړاندې کوي.
د بهرنی چار وزارت وی افغانستان ته د توري بهیرې په اوبو کې د ډوبسو افغانانو د جسدونو د انتقال لپاره پوره چمتووالی لري. دغه وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی دغه جسدونو د انتقال لپاره یوازې د ترکیې د حکومت له لوري د اداري پروسې ته ترسره کېدو انتظار باسي.
در صورتی که آخرین کارهایی که
چیرې ترکی چارواکي په دې برخه کې ورستي اداري مراحل نن هم بشپړ کړي، په استانبول کې د افغانستان جنرال کنسولګری چمتووالی لري چې همدانن هم د مړي افغانستان ته انتقال کړي.
ښاغلی مستغنی همدارنګه ویل چې له دې پیښې څخه تر اوسه د دروش افغانانو مړي موندل سوي، شپږتنه ژغورل سوي او 14 نور له حمله درک دي. خو له دې وړاندې په استانبول کې د افغانستان کنسول زبی الله حیدری ازادي راډیو ته ویل چې له دغه 24 افغانانو څخه د شپږشتو جسدونه موندل سوي دي. د 24 افغان کډوال او یو ترکی لارښود کښتۍ تیر دوشنبه په توري بهیره کې اروپا ته په لاره ډوبه سوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه خوشینی څرګنده کړه او د بهرنی چارو وزارت ته دنده وسپارله څو د دې پیښې په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي او هم افغانستان ته د افغان کډوالو د مړو د انتقال لپاره لازم اقدامات وکړي. د بهرنی چارو وزارت ویاند احمد شکی مستغنی همداراز ویل چې د افغان کډوالو له دغو درویشتو مړو څخه دوی خپل کورنۍ ته تسلیم سوي دي.
در رابطه با کارهای اخیری که برای انتقال
افغانستان ته د هغو کسانو د مړو د انتقال په اړه چې د ترکیې په پیښه کې مړه سوي وه، باید ووایم چې د ترکیې د عدلي طب له لورې تر څېړنو او هویت پېژندنې وروسته د چهارشنبې په شپه د دوو کسانو مړي چې ورونه وه د هغوی ماما ته وسپارل سول.
د لومړی ځل نه دی چې افغان کډوال د غیر قانوني مهاجرتونو پر مهال قرباني ورکوي. له دې وړاندې اروپا، استرالیا او د نړۍ نورو هیوادونو ته هم پر لاره لسکونه دا ډول پیښې سوي دي او لسکونه افغانان پکښې مړه او یا هم ژوبل سوي دي. کارپوهان د نړۍ نورو هیوادونو ته د افغانانو د مهاجرت ستر لامل په افغانستان کې ناامني او ناوړه اقتصادي وضعیت بولي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي کابل ته د پاکستان د پوز د لوی درستیز جنرال راحیل شریف سفر غټور وو. جنرال راحیل شریف پرون کابل ته ولاړ. د رپورټونو لمخې شغل شریف پرون په کابل کې له چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو له تروریزم سره پر رښتینې مبارزې او پاکستان ته د افغانستان د پوځي افسرانو د استولو او هلته د هغوی د روزلو په اړه خبرې کړې دي. په دې خبرو کې پریکړه وشوه چې تر دې وروسته به افغانستان، پاکستان او ایساف د پخوانیو غونډو ځای د کابل اسلام آباد دوه اړخیزو غونډو ته ورکړي. یعنی تر دې وروسته به د کابل او اسلام آباد ترمنځ دوه اړخیزې غونډې هم کیږي. په دې ارتباط نور جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د لوی ترستیز نوي څرګندونو ته په نوي سترګه ګوري. د دې وزارت په باور راحیل شریف پرون له افغان چارواکو سره ګټورې خبرې لرلې. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمی ازادي راډیو ته وویل له سرپرست دفاع وزیر بسم الله محمدی سره د راحیل شریف په خبرو کې یو شمېر وړاندیزونه افغانستان ته وشول. پر کومو موضوعاتو چې بحث وشو؟ هغه دوه اړخیزه امنیتي اړیکې وو. د ډیورنډ د کرښې یا پولې پر اوښتو د همکارۍ مسأله وه. له تروریزم سره د ګډې مبارزې موضوع یاده شوه. په پاکستان کې د افغان پوځي افسرانو د روزنې مسله مطرح شوه او همداراز له تروریزم سره د عملي او صادقانه زیاتو همکاریو پر موضوع خبرې وشوې. پاکستان ته د افغان افسرانو د استولو موضوع راحیل شریف له ولسمشر اشرف غنی سره د کتلو پر مهال هم یاده کړه او جنرال عظیمي وایي چې افغان لوري د پاکستان لوی درستیز ته وویل چې پر دې موضوع به غور وکړو. راحیل شریف د پاکستان د پخوانیو حقو چارواکو په څیر چې له کابل یې لیدنه کړې وو وویل چې هیواد یې په پوځي، سیاسي او اقتصادي برخو کې له افغانستان سره هر راز مرستې ته چمتو دی. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست کابل ته د راحیل شریف سفر د دواړو هیوادو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم وباله. بسم الله محمدی وویل چې دې ته اړتیا شته چې پاکستان له تروریزم سره د مبارزې لپاره عملي ګام واخلي. راحیل شریف د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره د پنځشنبې پر ورځ کابل ته ولاړ او له ولسمشر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر پوځي چارواکو سره یې وکتل. له افغان پوځي چارواکو سره د پاکستان لوی درستیز موافقه وکړه چې تر دې وروسته د هغو درې اړخیزو غونډو پر ځای چې د کابل، اسلام آباد او اسف ترمنځ کې دي، د کابل او اسلام آباد ترمنځ دي دوه په دوه غونډې کې شي. افغان چارواکو په خاطر پر پاکستان انتقاد کاوه چې د خیر ژمنې کوي خو عمل پرې نه کوي. خدا ځل د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وی چې د پاکستان د لوی درستیز سره د خبرو فضا بدله ښکارېده. جنرال ظاهر اعظمي ازادي راډیو ته وویل جنرال راحیل شریف وویل موږ په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوو، د افغانستان په امنیت کې د ګاونډیو هیوادو او سیمې امنیت دی. د دې خبرو فضا د پخوا په پرتله هر چا ته هیله ورکوله. خود دې سربیره د افغانستان دفاع وزارت وی چې دا ډول خبرې اسانه دي او افغان چارواکي به ورته انتظار شي چې په عمل کې پاکستان څه کوي او تر څه بریده اسلام آباد له تروریزم سره په مبارزه کې رښتونه دی.
یو شمیر افغان کارپوهان داسې سفرونو ته زیات خوشبین نه دي او وایي چې دغه تګ راتګ پخوا له کابل او اسلام آباد سره د ستونزو په حل کې چندان مرسته نه ده کړې. ځینې افغان کارپوهان دغه سفرونو ته تشریفاتي او فرمایشي وایي، خو ځینې پاکستانی څارونکي په سیمه کې د چین د هڅو پر اختیا ته په کتو او په سیمه کې د تروریزم له امله موجود تهدید ته په کتو دغه سفرونه مهم ګڼي. یو شمېر پاکستانی کارپوهان وایي دا کولای شي چې په سیمه کې د ستونزو له حل سره مرسته وکړي. دواړو خواوو سره پامیر ساحل خبرې کړې دي او د ازادي راډیو د دغه مطلب نور جزئیات په وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې د روان کال تر پایه له افغانستانه ټول بهرني جنگي پوځیان وځي، د ناټو مشر ینز سټولتنبرګ تیر ورځ په ناڅاپي سفر کابل ته ولاړ او هلته یې له چارواکو سره ولیدل. هم تیر ورځ د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم د افغانستان سفر وکړ. په تیرو شاوخوا دیارلسو کلونو کې د پاکستان، امریکا، ناټو او افغانستان امنیتي چارواکو په بیا بیا له یو بل سره لیدلی دي، خو د شنونکو په اند د سیمې او په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیت مسالې نه دي هواري کړي. د دې ملاقاتونو او خبرو عملی نتیجې ولې نه راوځي؟ په کابل کې د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی کبیر رنجبر وایي د دې لامل دا دی چې پاکستان د افغانستان د مسالې د هواري سیاسي اراده نه لري.
اراده ورته نشته. اصلا خپله د پاکستان هغه کړی چې هلته واقعا حاکمې دي، د پاکستان په سرنوشت هغه کړی دغه اراده د دې نه لري چې دغه بدلون راشي په دغه وازه کې. سره له دې چې پاکستان هم ډېر په عذاب ده، خلک ډېر په عذاب، هره ورځ هلته خونړۍ انتحارات کېږي او خلک پکې تلفیږي، هلته بنیاد
په لاهور کې د سیاسي چارو پوه پروفیسر حسن عسکری وایي د افغانستان او پاکستان د امنیتي او سیاسي چارواکو ملاقاتونه ځکه عملي نتیجې نه لري چې دواړه هیوادونه پر یو بل باور نه لري. د ده په اند اوس له نوي افغان حکومت سره د چین د اړیکو پراخېدو ہیلے پیدا کر دی.
ایک اور جو اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ چین کے اور افغانستان کے تعلقات بھی بڑھ رہے ہیں.
یو مهم پرمختګ دادی چې د چین او افغانستان اړیکې پراخیږي. دا سشکاری چې چین به اوس د افغانستان د پرمختګ په بهیر کې زیات لیوالتیا ولري. نو پاکستان فکر کوي چې دا ښه خبره ده. اوس به موږ دا ګورو چې افغان ولسمشر چې پر اتونکو څورزه کې پاکستان ته راځي نو څو وړاندیزونه وکړي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تر وړاندیزونو وروسته به دوی څومره عمل وکړي. په خوا هم خبرې وسوي خو بیا خپګانونه پیدا شوه.
ناراضگی ہوگی.
د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی کبیر رنجبر وای د کابل په چارو کې کوم مداخله و نه کړل شي نو حکومت کولای شي چې په داخلي توګه د امنیت مسالې په سم توګه هواري کړي. رنجبر زیاتوي چې د سیمې د امنیت ټینګښت لپاره د سیمې د هیوادونو همکاري هم اړینه ده.
دغه نوی حکومت راتګ سره کا مداخله بند شي او دلته بیا هم د نوی حکومت له داخل نه په آزاد کې نو فکر کوم چې دغه جدي اراده موجوده ده چې باید د افغانستان قضایا یو د حل لار پیدا کړي او دغه لانجه په مجبور کې منطقې کې د پای ټکی ورته کېښودل شي چې هغه هم بدون همکاري د منطقې له بلکونو نه دا امکان نه لري.
د سیاسي چارو پوه پروفیسر حسن عسکري ته ښکاري چې اسلام آباد به د افغانستان له نوي حکومت سره همکاري وکړي، خو دی زیاتوي پر ځای د دې چې دواړه هیوادونه پر یو بل تورونه خبرونه پوری کړي. خبر دا وی چې کابل او اسلام آباد له هغه موضوعاتو خبرې پیل کړي چې نظر یې ور باندې یو دی.
افغانستان کې جو لیډرشپ ہے، خاص کر جو بیوروکریٹس ہیں، فورن آفس کے ہیں، وہ سارا بلیم پاکستان پہ لگاتے ہیں.
د افغانستان مشران په ځانګړي ډول بیوروکراټان او د بهرنیو چارو وزارت چارواکي هغوی ټول پر پاکستان اچوي او پاکستانیان افغانستان ذمہوار بولي. په دې کې پر دې بنیادونو خبرې پوهېدل پکار دي چې دا تمه باید ونه لرل سي چې پاکستان خپل بهرنی تګلارې یوازې او یوازې د افغانستان د رضامندۍ لپاره پر مخ وړي، او یا پاکستان باید دا هیله ونه لري چې د افغانستان ټولې تګلارې به د پاکستان په خوښه جوړیږي. شلار دا ده چې د دواړو هیوادونو پالیسي جوړونکي د شکایتونو پر ځای دا وګوري چې پر کومو ګډو موضوعاتو سره ګډ کار کولای شي، پر هغو شیانو چې ګډ اساس لري ور باندې بل خبرو سره باور زیات شي، او بیا به د نورو مشکل مسلو حل ممکن شي.
د
افغانستان او پاکستان شونونکي په دې اندي چې د کابل او اسلام آباد د باور کمی ختمولو لپاره باید دواړو خواوې پخې اراده وکړي چې په سیمه کې د سخت دریځۍ له کبله د امنیت پیدا شوي ستونزې هوارې کړل شي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن چین ته تللی او هلته به څو مهم قراردادونه وکړي. چین ته د صدر اعظم شریف پر دې سفر په همدې خبرونه کې وروسته رپورت درته لرو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د ازادي رادیو دوستانو، د ازادي رادیو ده آشنا رادیو به پو بجی تر نن و بجو پوری تاسې ازادي رادیو اوریدلای سي. ازادي رادیو تاسې هر وخت پر انټرنیټ اوریدلای سي. نو د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس په یاد لري: www.azadiradio.com. تاسې هم درس کولای سي چې پر فیسبوک او پر ټویټر ازادي رادیو تعقیب کړئ او د ورځې مهم راپورونه ترلاسه کړئ. یو بل یادونه چې غواړم وکړم هغه دا ده چې په نورو څو خبرونو کې به تاسې ته ولایت په ولایت پروګرام لرو. د ولایت په ولایت پروګرام کې نن ورځ په پکتیا کې پر ستونزو خبرې کوو. نو که تاسې په پکتیا کې یاست او غواړئ چې کوم نظر څرګند کړئ، لطفا له ازادي رادیو سره اوسئ. وروسته به د پروګرامونو د ټلیفون شمیرې درته ووایو، بیا هغه وخت ټلیفونونه هم راکولای سئ. راپورونه وایي لکه چې افغان پوځیانو په خپل هیواد کې زیات امنیتي مسؤلیتونه اخیستي او بهرني پوځیان له ډیرو سیمو وتلي، په د جنگ په سیمو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د زخمیانو د انتقال بهیر له ستونزو سره مخامخ شوی دی. افغان پوځیان د خپلو زخمیانو تداوی په بې کیفیت درملو کوي او هغه کلینیکونه ته چې د جګړې په لومړیو کرښو کې دي پر وخت طبي اکمالات نه کیږي. د رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو رپورت خپور کړی. سالی محمد سالی به یې مهمه برخه درته وړاندې کړي.
عمر ګل د هلمند د ناکراری ولسوالۍ سنگین په یو لري پرته سیمه کې په وظیفه بوخت و چې پر پوسته یې وسلوالو برید وکړ. د سپتمبر په نیمایي کې دا د دوبی یو تودا شپه وه. په دې جنوبي ولایت کې د افغان ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړه په ټول دوبی یا بادیګرم کې روانه وه. افغان پولیس عمر ګل کیسه کوي چې سهار نږدې و خو د دولو سو ساعتونو انتظار له کبله یې وینه نوره هم ځای سوه. دی په تمه وو د جګړې تر درېدو وروسته کوم همکار راسي او دی د طبي مرستو لپاره په شا کړي، خو اخر یو څوک د ده ژغورنې ته راورسېد چې د ده خپل همکار نه و. دی له پوستې وایستل سو ملګرو ورته د لومړنیو طبي مرستو بستره وزغلوله چې د یوې ایټالوي موسسې لخوا برابره سوې وه چې خلک یې د لشکرګاه د ایمرجنسي روغتون ګڼي. عمر ګل د همدغې موسسې په امبولانس کې د ایمرجنسي روغتون ته ورسول سو. په روغتون کې د دوو اونیو تر بستر کېدو وروسته ګل وویل د ایمرجنسي روغتون د احسان تابع دی، که دوی نه وای دی به مړ وو. رویټرز خبري اژانس لیکي په داسې حال کې چې ټاکل سوی د ایساف جنگي ماموریت بله میاشت پای ته ورسیږي، د افغانستان درې نیم لکه امنیتي ځواکونه به د طالب وسلولو پر ضد د جګړې مسؤلیتونه پر مخ بیایي. اژانس لیکي د ایساف د سرتیرو وتل به د عمر ګل په څیر ټپي سوي افغان پوځیان پر میدان پرېږدي چې پر یوه نازک طبي سیستم غیر باوري تدارکاتو او د ټپیانو د انتقال لپاره به پر ناامنو لارو متکی وي. خبري اژانس زیاتوي چې د افغان پولیسو او سرتیرو د ټپیانو شمیر زیات شوی دی. اژانس داسې موارد هم راخیستي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د ټپي کېدو په صورت کې د ټیټ کیفیت دوا ورکول سوې، ځکه د جګړو په لومړیو کرښو کې پرتو کلینیکونو ته پر وخت طبي اکمالات نه کیږي. فیض الله محمدی چې له لسو کلونو راهیسې د لشکرګاه په ایمرجنسي روغتون کې جراح ډاکټر دی ویلي، افغان حکومت دا توان نه لري چې پولیس او پوځ ته با کیفیته طبي خدمات برابر کړي. رویټرز خبري اژانس لیکي، کله چې د 2013 میلادي کال په نیمایي کې افغان پوځیانو امنیتي مسؤلیتونه اخیستي، وسلوال طالبان او نور افراطي ډلې د کوم ولایت یا هم د ولایت د مرکز په نیولو نه دي بریالي سوي، خو په دې کال کې د افغان پوځیانو تلفات زیات شول. دا اژانس په حواله د 2013 میلادي کال له مارچ میاشتې نیولې د 2014 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې 1400 افغان سرتیري وژل سوي، 950 تنه افغان سرتیری یوازې د روان میلادي کال له مارچ څخه تر سپتمبر میاشتو پورې وژل سوي دي. د افغانستان حکومت د افغان سرتیرو د ټاپیانو د شمیر په اړه معلومات نه دی خبره کړي. د افغانستان د پولیسو تلفات تر سرتیرو زیات دي. د کورنیو چارو وزارت د ارقامو له مخې یوازې د روان لمریز کال په لومړیو 15 میاشتو کې د سیمه ییزو پولیسو په ګډون تر 2200 زیات پولیس وژل سوي، حال دا چې د تیر لمریز کال په لومړیو 8 میاشتو کې 1480 تنه پولیس وژل سوي وو. رویټرز خبري اژانس د زیاتو تلفاتو علت د اساسي طبي خدماتو کموالی شي. په کورنیو چارو وزارت کې د ایساف ځواکونو د مشورتي ډلې مرستیال مشر بریج جنرال ډیوډ کلاسر ویلي، د افغان پوځیانو وینه ضایع کیږي څوک یې طبي مرسته نه کوي، په سمه توګه یې د وینې د تویدو مخنیوی هم نه کیږي. د 2011 میلادي کال په مینه کې په ټول افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې 800 پوځي تاسیسات فعال و، خو د ډسمبر تر پای پورې به شمیر تر 150 هم راکم سي. د ایساف یو طبي سلاکار ډګروال ډیوډ ریسټټ ویلي، آیا زموږ تر وتلو وروسته به وضعیت ښه سي؟ د ویلي نه. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی رویټرز اژانس ته ویلي، افغان حکومت د خپلو پوځیانو څارنې ته بشپړه تیاری لري. د ویلي په تیرو 13 میاشتو کې موږ په خپلواک ډول خپلې چارې پر مخ بیولې دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن په چین کې دی او هلته به څو مهم قراردادونه وکړي. دی به د چین له چارواکو سره د یکشنبه تر ورځې بیلابیلې کتنې لري. چین ته د صدر اعظم شریف پر همدې سفر د ازادي راډیو خبریال زبی شفق له پېښور رپورت لري.
نواز شریف په داسې حال کې چې د سفر کوي چې تیرونه افغان ولسمشر اشرف غنی هم د هیواد ته تللو او د دې هیواد له چارواکو سره پر لیدنو سربیره د افغانستان په اړه په یوې جوړې شوې غونډه کې هم ګډون وکړ. نواز شریف په چین ته د سفر پوک دوه کې په دې هیواد کې د آسیایي هیوادونو په کانفرنس اپیک کې هم ګډون وکړي. د پاکستان د سیمه ییزو چارو ځینې څارونکو په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر چین ته سفر کړی او اوس د پاکستان صدر اعظم ور روان دی وایي چې ښایي په دې سفر کې به د افغانستان موضوع د دواړو هیوادونو د چارواکو د خبرو اجنډا وي. د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر سرفراز خان د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
ظاهر ہے کہ کلا دی اپ کی ملاقات کی افغانستان کی چکم مشکل راغلی و مخ کی اگے بلا تھا دسر پاکستان فکر مند چین فکر مند او چکلا وہ دا تو ہوا با کال پاسر کی دی نہ ہوئی نو چین بندا والی افغانستان دی مستقل او پاکستان ہم اکار رکھ دا اوڑی کلی نو جل کی بیا دا سے پراگر والی دی او پاکستان کی او افغانستان کی دور ہوئے کی پڑھائی کی نو دا چا پر دکا دا افغانستان کی بھی امن نہیں.
چین دا پاکستان گا ونڈے ہے واد دچلے دے ہے واد سر لرغونی آڑی کی او ہم دا شان دا پاکستان پا سیاست کی دیر نفوز لری. نواز شریف دا سفر تراغی و رست کوی چی دا چین و لسمشر تیر اونی ویلی چی دا افغانستان گا ونڈی ہے واد دونا دے دے ہے واد پا کورانو چارو کلاس وحنا نکوی. سرفراز خان دا پاکستان و چین لرغون آڑی کو تپکتو وائی که چیر دوار ہے واد دونا پا جیدیت دا افغانستان موضوع تا پاملر نوکڑی نو خائی خی نتیجے بولری.
چین پاکستان دوارا چیزیں داغواری اور دوارا یو بل سرا مدد ہم کئی افغانستان بند کم ہے جلتی استقام راشی اور ورسرا ورسرا بلکیان کم داغواری یو بل سرا بدگڑی کنا بلکہ افغانستان دے استقام نپارا خبر و ترو دروغی جوڑے اور افغانستان کی دن ہم افہام و تفہیم خبری اور پاکستان کی دن ہم افہام و تفہیم خبری تو ہم اکرے شی اور کو کم جے افہام و تفہیم دکار نشی کے لئے یلتا دا افغانستان دا اسکر ہم مدد اکرے شی دا پاکستان اسکر مدد اکرے شی تی بیچ دے پر اگر سره دې خبرو باندې نه کیږي چې دا په سختۍ سره کار وکړي.
هغه زیاته کړه په پاکستان افغانستان او سیمه کې دامن لپاره د چین مرسته اړینه ده او کچېرې د هیواد په سیاسي توګه ځان له صحنې ګوښه کړي نو پر دې سربېره به د سیمې هیوادونو لپاره بد عواقب ولري. دا یادونه ور ده چې د پاکستان صدر اعظم تر هغې وروسته چین ته سفر کوي چې د دې هیواد ولسمشر سمو د مخکې په پاکستان کې د سیاسي بحران له امله د هیواد ته خپل سفر ځنډولی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
جانباز فهیم لیکي په افغانستان کې به سوله هغه وخت ټینګسي چې پاکستان قوي اراده ولري. کریم داد وطن دوست لیکي پاکستان هیڅ وخت له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي او د افغانستان په ناکراری کې ګټه ده. او حکمت له هلمند لیکي افغانان که سره یو شي نو ټولې ستونزې به حل شي کنه هم داسې به ناکراره وي. اجمل ترکی د خیاطانو لکلی یو پیغام لري چې نسی لوستل کېدای خو زه وایم چې د خیاطانو کلی چیرته دی تاسو که پوهیږئ پیغامونه راوستوي. اوس به جاناقا الکوزای د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په تورې بحیره کې د ډوبو شوو افغانانو د مړو د انتقال لپاره د ترکیې د حکومت له لوري د اداري پروسې بشپړېدو ته په تمه دي. د افغان ملي پوځ د هغو دریو تنو افسرانو چې په کاناډا کې له یو روزنیز کمپ څخه تښتېدلي وو وبخښي چې له امریکا څخه چې په امریکا کې یو له روزنیز کمپ څخه تښتېدلي وو په کاناډا کې پناه غوښتې. د یو مدافع وکیلانې وایي د کاناډا په پوله د محمد ناصر اسکرزاده د پناه غوښتنې او کاناډا ته د هغه داخلېدل ناحق رد شوي دي. د ناټو عمومي منشي د افغانستان د نوي حکومت ستاینه وکړه چې له پاکستان سره د نږدې همکاري هڅه کوي. یونز ستولتنبرګ پرون په کابل کې له افغان چارواکو سره له کتنې او خبرو وروسته ازادي راډیو سره خبرې وکړې. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي روسیا چمتو ده چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په هغه هیواد کې د امنیت په ټینګېدو کې مرسته وکړي. په کابل کې د جرمني سفیر وایي هیواد به په تخنیکي برخه کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم ملاتړ ته دوام ورکړي. امریکا د خاص ځواک یو متقاعد پوځي چې وای اوسامه ابن لادن پر تندې وشتل او خپل هویت یې ښکاره کړی. نیویارک ټایمز رسپانې په راپور کې لیکلي له شپږ سوه زیات امریکایي عسکر چې د 2003 کال راهیسې په عراق کې خدمت کوه د کیمیاوي وسلو له خطر سره مخامخ وو. د امریکا پوځ وایي په سوریه کې د خراسان په نوم پر افراطي ډلې 15 ځایه بریدونه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یوه پخوانۍ امریکایي ډیپلوماټ او د پاکستان د چارو کارپوه تر فدرالي جنایي پلټنو لاندې ده. او جرمنی نن د برلین دیوال د نړیدو د 25مې کلیزې په مناسبت درې ورځنی جشن پیلوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې ورسره د ازادي او اوریدونکو د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو او د ساينس او ټکنالوژي اونیز پروګرام درته خبرو. په همدې خبرونه کې باید تاسو ته یادونه وکړم چې د ازادي راډیو بنن ورځ د ولایت په ولایت پروګرام لري. په دغه ولایت کې په پکتیا کې پر ستونزو باندې خبرې کوو. که تاسو په پکتیا کې یاست او یا غواړئ چې په دې ارتباط خبرې وکړئ نو د ازادي راډیو واوري د پروګرام له پیل سره به تاسو ته د ټلیفون شمیرې هم اعلان شي او هغه وخت به تاسو ټلیفون نوم راکولای شئ. د امریکا د بارونی چارو د وزارت له بخښنی مرستيالي او د پاکستان د چارو له کارپوهي رابن رافائل څخه د جاسوسي ضد مسایلو په اړه تحقیقات پیل شوه دي. رابن رافائل چې په پاکستان او تونس کې د امریکا یو لوړ رتبه ډیپلوماټ او خاوند یو وخت په پاکستان کې د امریکا سفیر وو د اف بی آی یا د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې له لوري د جاسوسي مسایلو په ارتباط پوښتل کیږي. خو ولی په دې اړه به نور جزئیات اسمت څاروان وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ وویل چې دغه هیواد له یوې پخوانۍ ډیپلوماټي او د پاکستان د چارو له ماهرې فدرالي تحقیقاتي ادارې پښتنې ګرویژنې پیل کړي او د هغې کارت چې په وسیله د پټو او محرمو اسنادو د لیدلو اجازه درلودله تیره میاشت لغوه شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د متحده ایالاتونو د بندنیو چارو وزارت وویل چې له امنیتي چارواکو سره د رابن رایفل په باب په تحقیقاتو کې همکاري کوي. نوموړی یو وخت په تونس کې د امریکا سفیر و خو ډیر وخت له پاکستان سره د امریکا د ملکی سلاکاري په توګه کار کړی دی. د بهرانه چار وزارت ویندوی جنساکی وویل د رافل کار له تخنیکی پلوه د نومبر په دوهمه پای ته رسیدلی، خو د کار کارت ورڅخه په اکتوبر کې واخیستل شو او په دې توګه د دې ماموریت عملا پای ته ورسید. جنساکی وویل د بهرنیو چارو وزارت د موضوع په اړه له خپلو امنیتي چارواکو سره همکاري کوي. د میرمن رافل وظیفه پای ته رسیدلې، دا نور د باندنیو چارو وزارت ماموره نه ده. اف بی آی یا د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې د رایفل د تحقیقاتو په باب له څه ویلو ډډه کړې او تر اوسه څرګنده نه ده چې له هغې څخه څه ډول پوښتنې شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې چې لومړی پلای له رافل څخه د تحقیقاتو راپور خپور کړ، ویلي چې د میرمن رایفل قضیه له جاسوسي ضد مسایلو سره تړاو لري او په واشنگتن کې د رایفل کور د اکتوبر په 28مه تلاشي شوی دی. پر هغې تر اوسه پورې رسمي تور نه دی لګول شوی. رایفل چې په تونس کې سفیر و، وروسته د ولسمشر کلینټن د حکومت په مهال د جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د باندنیو چارو وزارت مرستیاله و. دا په 2005 میلادي کال له 10 کلن ماموریت وروسته تقاعد شو، خو په 2009 میلادي کال په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له لوري له پاکستان سره د امریکا د پرمختیایي او ملکي مرستو د څارنې لپاره په قراردادي ډول وګمارل شو. دوه کاله وروسته واشنگتن ته ستنه شوه او تر تیرې میاشتې پورې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان او پاکستان د خاص استازي په دفتر کې کار کاوه.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د افغان بیسیم د تلیفون د اتصال شمیره څخه محمد اکرم د خوست ولایت لیکلی دی، کچیرته د افغانستان ولسمشر افغان ملی ورته توجه ونکړي افغانستان به ډیر زیات امنیتی ستونزې ولري. دغه ستاس کولای سي چې د افغان بیسیم د تلیفون لاري ازادي رادیو ته په اتصال شمیره باندې سیمسونه راوستوي. د ازادي رادیو اوریدونکو اوس ساينس او ټکنالوژي پروګرام لرو، تر هغه وروسته بیا د ازادي او اوریدونکو پروګرام.
The science of technology dunya.
نورتیس الکن شرکت له ګوګل کمپنی سره په ګډه اعلان کړی چې داسې سمارټ یا لمس کیدونکي لینزونه یې جوړ کړي چې په وسیله یې د قند یا شکر ناروغان د خپل بدن قند اندازه کولی شي. دا سمارټ لینزونه چې د روان کال په جنوري کې د جوړېدو اعلان د نوواریټیس الکن او ګوګل شرکتونو له لوري شوی و، یوه کوچنۍ اخزه لري چې د سترګو په وشکه کې موجود قند د یو نری آنتن په وسیله چې د انسان د ویشته همره نرای دی کمپیوټر، تلیفون، موبایل او نورو اندروید سیستم لرونکو آلو ته لیږدوي. دا سمارټ لینزونه پر دې سربیره چې د قند د اندازې په اړه معلومات وړاندې کوي، د کمرو د فوکس په شان کار کوي. په بله ژبه، دا سمارټ لینزونه په اتومات ډول ځان د کاروونکي د سترګو له درجې سره عیاروي، د هغه د طبي عینکو د نمرې مطابق عمل کوي. د نوواریټیس الکن شرکت عمومي رئیس جو جیمنز وایي طبي موبایل د ټکنالوژۍ د ودې لور ته حرکت ناروغانو ته د آسانتیا برابروي چې په خپله د ځان روغتیایي وضعیت کنټرول کړي. همداراز له دې لینزونو څخه استفاده د شکر ناروغۍ په سخت حالت کې د ناروغانو لګښت کموي. څه موده مخکې اپل شرکت هم یو کوچنی آله چې هیلت کیټ نومیږي راویسته. دا آله انسان ته د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه معلومات ورکوي. په دې ډول موبایل کوچنۍ ټکنالوژي په چټکه د طبابت په برخه کې د استفادې جوګه کیږي. شای په لنډ وخت کې د دا ډول آلو او روبوټونو په وسیله د خپل بدن روغتیایي ستونزې په خپل معلومي او درمل کړی شو. مایکروسافت کمپنۍ د وینډوز لاس نمونه راوویسته. تاکل شوی ده چه ویندوز لس آپریتنگ سیستم ده 2015 میلادی کال پلومریو که بازار تراووزی. ده ویندوز لس آپریتنگ سیستم چه ده نوم لنده بنه ویندوز تی ایش ده په نورو نمونو لکه ویندوز ایکس او ویندوز وان هم یادیشی. مایکروسافت ویلی چې وینډوز لاس د نړۍ تر ټولو جامع پلیټ فارم دی او د مختلفو سافټویرونو یا پوسټ کالیو اړتیاوی پوره کولی شي. دا سیستم د لمسی یا سمارټ الکترونیکی وسایلو په تیره بیا ټچ کمپیوټرونو کار هم اسانوي. په حقیقت کې وینډوز لس د وینډوز و او وینډوز اته ترکیب دی. په دې سیستم کې د وینډوز اته خلاف چې د سټارټ مینو یې له منځه وړل شوې وه ځای پر ځای شوې ده. البته د سټارټ مینو د شکل له نظره په دې خاطر یو څه بدله شوې چې له مدرن ګرافیک او د مایکروسافت له مسطح ډیزاین سره سمون ولري.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو یو بل پروگرام پیلو چې ټول وخت پر ځینو خاصو موضوعاتو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونو ته ځنګړې ساوي ده. په پیل کې اوریدونکو پر امنیتی مسایلو خبرې کوي، ورپسې له دوی اوري چې د سولې د ټینګښت لپاره د جګړې لشکیل خواوو خپلې غوښتنې مطرح کوي. دوی پر تعلیمي ستونزو هم خپل پیغامونه ثبت کړي دي. د ازادي او اوریدونکو د پروګرام په فایل کې د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه اوري چې پر امنیتی مسایل دي. تر دغه پیغامونه ورسته له دوی څخه اوري چې د سولې د ټینګښت لپاره دولت ځینې پیشنهادونه کوي یا هم د جګړې لشکیل لوريو خپل غوښتنې مطرح کوي.
زه راځم علامه کوم د هر څه سره خبرې کوم. ما د ډاکټر استفان سره د غوښتنو نه چې د خوري د طرح قرن لپاره د خپل وادي د تشاره کړه. خپل وادي د سټاور سره د کاربي غونډې پولیس ملکی خلک متبکه چا هیڅ من کړ دا ملکی خلک پولیس ټول تبکه اخر د خپل سیبي نه کو چې شه تاغه سازنه کړه د خدای لپاره وطن ته خدمت کړه د خدای لپاره د خلکو ایرانې ته وګوره غریبې ته وګوره خپل وادي د تفسره کړه چا کریم وخت ته سي په هر طرف ته لري وخت د خپل افغانستان ته لته وګوره څه حالت پرې دی. هر ورځ چاودنې هر ورځ ملکی خلک مې پولیس مري شهرې ته منور وخت نه سم.
زه عبدالقیم د ایمن ولایت په مرجو لسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما غوښتنه د چارواکو ته دغه ده چې موږ ډېرې د شپې نه سو راوتلی، د شپې موږ مریض و کلینیک یا مرکز ته نه سو رسولی. نو د چارواکو ته دا غوښتنه ده چې موږ ستونزو ته غور وکړو.
تلیفون پروفیسر احمد نظری هم له کندهار ولایت ولسمشه دغه مداهله ده چې پښتانه پرې وته بارکانی او په ملک مو خوشاله ده. زمزم غنجن یو خوشاله مو نه ولې ده افغانستان مظلوم ولس ته دی در به در مننه.
دلارام د هرات څخه پیغام لرم. دا څوک چې افغان په افغان جنگوي، دا څوک چې پښتون په پښتون وژني، دا څوک چې د پښتنو کور ورانوي. زر خوشحالي خو د زرګر په قدر نه پوهېږي، د همسایګان مو د ماهر په قدر نه پوهېږي، هر طالبان دې د خپل سر په قدر نه پوهېږي. مننه.
خبره کوم زه دغه کومن نه دا خواهش لرم چې دا ولایتي شورا او د پارلمان حتی الوقت کوشش کیږي د اجرایي شورا مثلم د رئیس جمهور نوم دا خواهش لرم چې دا لغوه کړي د افغانستان ټول بودیجه مصرف شي د بغیر د غلا، بغیر د جنگ، بغیر د بوتل او بوټ وهل خپل په منځ کې او تر بل هیڅ نتیجه ورنکه. اکثر خلک ولایتي شورا ته وصل لعنتي شورا وایي. ډېر عوام به څنګه راغلي دي؟ هر یو پارلمان وکیل سل دانې غل لري، سل دانې ټیکاداران لري، کمیشن کاران لري، هغه کارونو کې د غیر قانوني مداخله کوي. ولایتي شورا خو ټول ډاګونه چورک زاویه چورک هلته باندې ماشانې پیدا کړ.
زه عبدالحلیم خان صاحب د کونړ ولایت خبرې کوم. ما پیغام نه ولسمشر محمد اشرف غنی کاخمزی صدا وی چې په کونړ د هارجانو او د ګاونډې هېواد پاکستان څخه حمله کیږي د دغه بندوبستي وکړه په کونړ معلوم ولسته نور ورخ نه کیږي.
د پلارود ورشالی څخه زنګوم صاحب اسدالله نمیرم دغه برای نه ابل شبه دغه اربکان چې دي دغه بچارګان خو ټول ختم په یو مخ اشرف غنی نو سره واده وکړ زه توقف ته راځم ورکوم راځه ویار وروره وس په پلارود کې بد حال دی او ته بل بل خدا چې تور شپه ده چې و ما یو مړی دي چې پراته دي چې مسلمانانو د پټېدو ولاکه چې زده پټ کی دا سره کوم حکومت صاحب یې تجربه ملایان ته اختیار ورکړي د ملایان سره کښینی دغه افغانستان سره نه هیڅ معلوم کی
مبلغ ولسوالی یو نفر دولت امنیتی ځواکونو ځانګړي ولای دا ډیر شکار شوی دی ورور کې واقعیت چې شکار شوی دی د افغانستان سړکونه لکه مزار سر بولک ټول د موټرو خراب کړی دی د هر پلو لپاره خلکو ته پیسې ورکړي دي چې دا پیسې د خپل رنګه او د غوښتنې په لاره ساتي اخلم د افغانستان چې څومره وسبله ده کپو دولتي موجود دي او که بغیر دولتي موجود دي دا ټول دی وړي ده
څر کول غیرات خبرې کوم ما ته غوښتم درې جمهور امادګي ته داري چې ورو نه پدبل دا لا څنګه د مو کېږي چې زموږ عمل کې خپل حال هغه سړی درې ور درې درو کومندانی د جهات او څه بیا دروست پرې کړی دا هغه په افغانستان کې سول نه راوځي یا سول نه خوښته او خوښه ده نو موږ کوی چې وو چې د ایراسي په خپل وطن کې د خپل خلک سره کښینه او جوړې ته یې متوجي کې موږ په دې ټول افغانان په یوه کې چې موږ د ملک خلک خرڅي خلک دي هر هغه ځای ته په دولتي او ځپکي څه په داخلي کلو وطنو کې د پنځو کسونو شرطو کولای شي هغه د ځای سره د ستادي نفسو ته افغانستان جوړوي یا د افغانستان په خوښه سوله راولي خپل په ملک کې اصلاح راولي خپل د ملک خلک دي د سولې ته متوجه کړي او نه لري
محمد د کابل نه طالبانو نه موږ دا غوښتنه ده چې پنجابیان تر ولې د افغانستان کې جهاد وکړي پنجابیان خپل روزنه ته ځنی اسلام نه ته ځنی رامنډي دی بند کړي رامنډي کې د جهاد او اسلام آباد کې د جهاد کې تور ول پنډي کې پر برای مور کې خجتا اتیار په یو ورکر چا په کې دی په میدان کې ناشتي اره باندې کې طالبانو ته زده وایي چې هم ته جهاد وکړي کرښتیا جهاد کوي او اسلام غم در سره ای
هلمند ولایت خبر کوم زما د محترم جمهور رئیس څخه دا په غوښتنه ده چې مثلا د پخزمو په هیواد کې صلح راولي دغه طالبان هغه خوشاله کې په هر تقدیر باندې دا بده ډېره مهرباني وي باید نور هیواد د سوکالۍ و طرف ته هغه روان شي مننه
ټولو هیوادوالو ته دا پیغام ورکوم چې نور دې سوله راولي نور دې اتفاق سره وکړي نور دې زړونه سره ورکړي د هیواد پر مخالفینو هم غږ کوم چې نور دې د اسلامي دولت سره یو ځای نور دې جنگ جګړو ته د پای ټکی کېږدي نور دې خلک نه ځوروي نور دې د هیواد نه تباه کوي
انور صدیقي د پکتیا ولایت د اریوب ځای ولسوالۍ نه تاسو ته خپل پیغام سوتوم صلح عزت ته صلح خدمت صلح امانت صلح د افغانانو د ډمن ژوند رامنځته کوي جنگ دی ورکشي رنگ دی ورکشي جنگ بربادي ده جنگ تباهي ده جنگ بیزتی ده د نوي حکومت نه دا غواړو چې د صلح د امن لپاره کوټلي ګامونه واخلي او څومره چې زر کړی شي ټول افغانان وروڼه وو ټغر کینوي او خپل ملک ته د تعلیم د آبادۍ د اجتماعي عدالت او د ترقۍ وده ورکړي
مجيب الله من الكونه ولايه نفتا ماسكي ما پیغام مدار تايريبانو تا قلو مجاهدين ورونو تا دي نور دا پرادايو پا لانسون ماني ما غوريه غي تا سي او غوريه غريه خداي شي كاپير خم دا غده پس پي دا خل بيزن دانا روزي مسلمان كاپيراني كتو كاپيراني تا سي دا عملي ما باندي كي تخشاري پا خاطر واني زكا اسلام دا آمن دين دي او آمن پا مسلمانانو كي دي تا سو يو كاپير مرنا تا طول مسلمانانو مرنا كال داري خداي
زه ملنګ مجاهد اسم بلخیل او مندوزی ولا سولای دی برمخیل او کلی وسیدون کی یو قومي مشر موږ غواړو چې په افغانستان کې هغه مشران چې بي طرف دي او د هیڅ اثر کړه ونلري یوازې ملي فکر او ملي احساس ولري باید محترم اشرف غنی صاحب ټول د قومونو هغه مشران چې رښتینی په اولس کې په خلکو کې محبوبیت ولري هغه مشران را ټول کی ټول افغانان باید په ګډه او تفاهم سره هر هغه څوک هغه کټالی دې هغه کمجید دې هغه کا دولتي کاف دې هر هغه څوک چې د افغانستان د خوري او د افغانستان د خوري تابوي باید په ټول په ګړه د افغانستان کې د صلح د پوره
شکر وکړو د دې لپاره چې د افغانستان مسله ټول دنیا ولیدا چې دا مسله په جنگ سره په توپک سره په توپ سره په تیرا سره په زور سره نشي حل کېدی او نه د حال راسته او په زور سره د حال یار بالکل ناممکن دی او نه به ناتو او نه به امریکا په زور حل کی ایواز د افغانستان خلک دی چې دا مسله په مذاکراتو پر اختنوالی سره دیو ملي فکر سره حل کی نو باید په ګډه کوشش وکړو
اوریدونکو د افغانستان د لانجې د حل لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو او خبرو اترو غوښتنه کوله اوس هم ځینې نور اوریدونکو په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې پر تعلیمي ستونزو خبرې کوي
زه د نورستان ولایت مرکز فارون تاسو سره په تماس کې یم موږ د نورستان مرکز فارون مرکزی دارالعلوم متعلمین د نورستان اوسنۍ والی محترم مولوی حافظ عبدالقیوم او د نورستان مرکزی دارالعلوم مدیر شیخ الحدیث مولوی محمد حنیف زمان نریر خوشحالي او ډېر مننه کوم او دعاګانې ورته کوم چې الله رب العزت دې همیشه دولت خدمت کول او توفیق ورکړي الله رب العزت د افغانستان ټول مشرانو ته دولت خدمت کول او توفیق ورکړي
زموږ د محترم ولسمشر نکر صاحب اشرف غنی احمد صحه دا هیله د پاکستان کې د خپلو اداراتو کې نمړې لیدنه هغه دی کابل دی امنګ دي چې څه وکړه دا د غواړي چې د معرف بس کې ډېر څه وکړي او ډېر تغییر او بدلون پکې راولي نو زه سمه دا وختونه ده چې د دې مکتب د امیر حنولي تر وزارت پورې دا څه اشخاص مقرر کړی چې هغه په رښتینې ډول د وطن سره مینه ولري
مرګیولا خبرې کومه د ننګرهار د خولي شیرزاد رول صالح څخه ځما پیغام خغلی ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد څخه ادا چې راتلونکو کانکور امتحانات کې په پانتونو کې د محصلینو جذب زیات کړي او هر شاګرد باید وکول شي چې په پانتون ته لار پیدا کړي او ټول په خیر سره کامیاب شي زما هله د اشرف غنی نه دا چې د لوړ زده کړو وزارت دا پیغام پیشنهاد وکړي چې په پانتونو کې د محصلینو جذب زیات کړي
استاد سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا د څنګه دالی د سیته خبر کم پښتنه می دی افغان نیو لسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدی ته خدا ده کله چې ته کاندید کیدلې تا ژمنه کړې وا چې زه په هیواد کې ډېری فصل لمن جوړم دی مالیمین مشن به هم لوړ کوم دا چې دی مالیمین مشنه تر اوسه پورې شپږ زره درې افغانۍ ده مدا شپږ زره درې افغانۍ ته چې دی د کور مصارف نکي یو خبره دا ذکر چې شپږ زره درې افغانۍ نه تر کې نو تر سکړه هم ټیټ شي ول سو تر اکر چې سکړه هم ټیټ شي تقریبا نیم ماس ډیر کم شي د کور مصارف هم نکيږي نو تاسو کوم ځمنه کړی اي ځمنه باندې ته عمل وکړي تا چې وویل چې مالیمی نه مشنه مزل ور کم مالیم ماش بعد لزر باندې نه هو باید کم بهینی وی چې پور ته باید شي کچر لزر باندې نه کم شي نو بیا هم زمو مشکل نه حل کیږي
زه احمد الله يم د صبر ولسوالۍ د خلبسات علي لسینا زمالې پوښنه وزارت څخه دا پوښتنه ده چې تقریبا د خلبسات علي لسې دوا کال کیږي چې د در تقریبا د څه وخت په دورې فارغینی ورکړې دي اوس پوری خوانځي یعنی نه لري تمیر موږ دې نه خېله کوو چې خلبسات علي لسې تاسو تمیر جوړ کی وسلام
یو لا حلیمی چندر د پکتیاوالې څمکنه ولسوالې ته خبرې کوم پوښتنه می دادا دي پوښنه وزارت څخه چې تر اوسه پورې فلایسو کې د کتابونو نشته دي ګلشمیر کتابونه دی ومنه تر دولسمه پورې نشته تر اوسه پورې کتابونه کا چاپ شي وي نو تر اوسه پورې نه تر سیدلی ولې نه دي ولایت مکه خو نشته نو ولایت تر لوی ولایت کتابونه نشته او فریاست کې راټول چې دا مرکز څنګه نه راغلي دا چې مرکز څنګه نه راغلي کچېر په مرکز کې چاپ شي وي دا ولایتونه ته ولې نه دي کتابونه یو خبر قبل خبر دا دي کچېر په مرکز کې چاپ شي وي دا یو کال پرش یو کال کې والی کتابونه نه چاپ
نما دا پیغام له ډاکټر صاحب اشرف غنی نه او فاروق ورداګ نه معرفت وزیر نه چې دی خو پاول نقطه کې دا خبره کوي چې موږ معرفت ته ډېر توجه کوو حجر آباد کې په کونړ کې په لغمان کې په خصوصا حجر آباد کې چې مرکز دی په هغه کې په 15 شپږم چې موږ سیم فاطم چې معلمان هم تکړه معلمان نه دی خپل خبردار چې ته په کتابونو نه دی ورکړ شوی نو زما دا پیغام له ډاکټر صاحب اشرف غنی ته چې دې ته خط توجه کوو ته حاول د معرفت د کول چې دې کې په کتابونو نه دی ورکړ شوی افغانستان
نصرت الله خادم د ننګرهار ولایت رودا پولیس والی د هیڅ شي قریانه
خبرې کوم. زه د نوي حکومت څخه دا هیله کوم چې د ښوونې او روزنې د معارف په بخش کې ډېره توجه وکړي او د ګرانو استادانو معلمینو تنخواګانې اوچتې کړي. دا زه پیغام پرېږدم. هیله ده چې ازادي راډیو همکاران زموږ پیغام نشر کړي. وسلام.
زه صدیق الله د کندهار ولایت نه خبره کوم. ما د نوي رئیس جمهور ښاغلي ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدي څخه دا هیله ورزو ده چې کوم چې د په اوله د استادانو او معلمانو سره وادې وکړي، په هغه کې یو د مځکې واده، د کور او یو د معاش ته زیاتو خبره وکړه. نو د ده څخه رسمي خواهش کوو چې په ژر دغه ترسره کړي.
حکومت لخوا کی خواہش کو دا طالبان چې په داخلي مدارس کې برخه لري، دغه ته باید جلب او جذب توجه وشي، نه د تهدید او ګیر او ګرفتار شي او د خانو ته وسول شي.
کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ نه خبر کوم. ما د نوي رئیس جمهور ښاغلي ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدي څخه دا هیله او توقع ده کوم چې د معلمانو په سلا باندې استادانو سره د مځکې او د معاش د زیاتېدو وعدې کړي دي، باید دوی ودې ته رسمي بڼه ورکړي او ژر تر ژره دا کار وکړي. وسلام. صدیق الله
عباس کرندری هم د ګرځې سړی پرنګي کلي نه تاسو ته پیغام پرېږدم. کله چې د یو هېواد هغې پرمختګ د تحقیقات اساسي رکن هغه پوهنه وي، نو ولې د افغانستان سیاستوال یا د پوهنې وزارت یا ټول چارواکي لوړ پوړي چارواکي دې بخش ته پام نه کوي؟ زه وینم چې په نورو برخو کې، په نورو سیستمونو کې، یا هغه چا په خبره چې په نورو وزارتونو کې هغې ته پانګه بلیږي، هغې ته یو بودیجه بلیږي په کافي اندازه، او د پوهنې دپاره دا کوم پروګرامونه چې دي هغه ډېر فچ دي. موږ یې وینو چې د یوې ورځې نه بلې ورځ ته پرمختګ نشته، بلکې د هغې برعکس د منفي طرف ته او د ناکامۍ طرف ته دا سیستم روان دی. د موږ هیلې، د موږ امیدونه چې کوم دغه د پوهنې د ریاست نه دي یا د وزارت نه دي، هغه کله نه دي پوره کړي. موږ سره وعدې کېږي، بار بار وعدې کېږي، خو یوه وعده باندې وفا نه ده شوې.
اوریدونکو پر ژمنو د چارواکو د وفا غوښتنه کوله. د ازادي او اوریدونکو د اوسني پروګرام ټلیفوني پیغامونو د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول. اوسني پروګرام دغه د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
Thank you.
Bye.